افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به په کندوز کې د طالبانو لخوا د تختول شو مسافرو د برخلیک په اړه ریپورت ولرو. نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کوو. حدیث پردی ست افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. په فاریاب کې وسلوالو طالبانو په 15 ولسوالیو کې شدید عملیات پیل کړی دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وی د هغو کسانو د مندولو عملیات روان دي چې پرون طالبانو په کندوز کې وتختول، او د پاکستان کورنیو چارو وزارت وی د طالبانو د پخوانی مشر مولا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. دا هم بشپړ خبرونه. په فاریاب کې د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو په 15 ولسوالیو کې شدید عملیات پیل کړی دي. په فاریاب کې د 209 شاهین قلوردو د لومړی لواء ویان جګړن محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. د وی فاریاب په وروستیو څلور ورځو کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خونړیو جګړو شاهد دی. خو اوس مهال د غورماچ ولسوالۍ شاوخوا ته پراګنده جګړه روانه ده. د فاریاب د ولایت شورا مشر طاهر رحماني وایي چې د خوجه سبز پوش ولسوالۍ څلور امنیتي پوستې او د قیصار ولسوالۍ ولس کلی وسلوالو طالبانو نیولې دي. د فاریاب د والی ویان ویلي چې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات هم اوښتي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وی د هغو اتو تنو د مندل لپاره شدید عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټر وخته کړل او یې تختول. د دې وزارت وین صدیق صدیقی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې لستنه تختول شوی مسافر د خلکو د همکاري او پوزي عملیاتو په پایله کې را خوش شوی دي.
متاسف نور افرا زمتان عزیز
ما دوی ویل خوښینه سره وایم چې زموږ نه تنه بیګونه وطنوال د طالبانو په لاس شهیدان شول. هاته تن الله هم لا درک دی. د عملیاتو او د خلکو د هڅو په پایله کې خوشبختانه لستنه وشکرل شول. د کندوز امنیه قمندانی ویلی چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علی آباد ولسوالۍ کې څلور مسافرون کې موټر ودرول، ډیر لستنه ووجل او یو شمېر نور لزان سره بوتلل. د کندوز د امنیه قمندانی په وینا د پیخي ټول قربانیان ملکی وګړي دي. خو وسلوالو طالبانو په وی خبر پاڼه کې دا کړي چې د امنیتي ځواکونو شپږ وشتنه چې ملکی جامع اغوستې وي لزان سره بيولې دي. صدیق صدیقی دا ادعا بیا اساس او بل او طالبانې د ملکی خلکو په وجلو تورن کړل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو لوی قمندان قاری سیف الدین او د هغه د څلورو ملګرو د وشل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي دا کسان د غور په ساغر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې چې پرون سه شنبه خبره شوې راغلي چې قاری سیف الدین د غور په ساغر ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د تخریبي فعالیتونو پلانونه جوړول او حمله کولې. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د طالبانو د پخوانی مشر مولا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. د دې وزارت خبر پاڼه وایي د مولا اختر محمد منصور جسد د ټولو قانوني مراحلو له بشپړېدو وروسته د هغه کورنۍ ته سپارل شوی. دا لنډه د څرګنده چې د مولا منصور مړی د افغانستان په کومه سیمه کې د هغه خپلوانو ته ورکړل شوی او چیرته به خاورو ته وسپارل شي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش په فلوجه کې د عراق د پوځ عملیات بند کړل. د ریپورټونو پر اساس د دې خار د بیرته نیولو لپاره پلاخ عملیات دوه ورځې وړاندې پیل شوي و. عراقي پوځ په وروستیو دوه ورځو کې په فلوجه کې پرمختګ هم کړی او د خار شاوخوا ته ځان رسولی دی. خو د ملګرو ملتونو سازمان په فلوجه کې د ملکي کسانو په اړه چې په جګړه کې ګیر دي اندېښنه څرګنده کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې داعش په جګړه کې له ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخلي. د مهاجرت نړیوال اداره وی په تیرې وونه کې لک تر لګه زر تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانه په اوبو کې غرق او مړه شوی دي. د دې نړیوال سازمان وایي پرون سه شنبه څرګنده کړه چې د غیر قانوني کډوالو د تلفات شمیر د دې لپاره زیات شوی چې په لیبیا کې قاچاقړون کې د لرګیو پسترو بیړیو کې زیات شمیر خلک سپروي او د اروپا په لور حرکت کوي. د دې چارواکي په وینا په هر بیړۍ کې چې لیبیا د یونان د سواحلو په لور حرکت کوي لک تر لګه 200 تنه غیر قانوني کډوال په کې ځای پر ځای شوی وي. تر دې ریپورت مخکې د ملګرو ملتونو سازمان وویل چې سکال 2015 تنه د بیړیو د ډوبېدو له امله د مدیترانه په اوبو کې مړه شوي دي. د اروپایي پولیسو اداره وایي چې د یونان او چک جمهوریت پولیسو نه مشکوک کسانی ولی چې خلکو ته د سفر قاچاقي اسناد برابرول. د اروپایي پولیسو په وینا دې کسانو په منځني ختیځ، آسیا او افریقا کې د اروپایي هیوادونو یو پاسپورټ لږ تر لږه $3,600 پر خارګو پلوره. په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د زړه عملیات په بریالیتوب تر سره شول. ریپورټونه وایي دا په وروستیو 5 کلونو کې دویم وار دی چې 68 کلن نواز شریف د زړه عملیات کوي. د هغه لور مریم نواز شریف پرون سه شنبه پر ټویټر ولیکل چې د پلار روغتیایي وضعیت ښه دی او تر دقیقې څارنې لاندې ساتل کیږي. وروستۍ خبر هغه ده چې د امریکا متحده ایالات وایي دوه عسکر د روانې اونۍ په پیل کې په عراق او سوریه کې زخمیان شوي دي. د پینټاګون وایان جیف ډیویس پرون سه شنبه وویل چې دا عسکر د جګړې لومړۍ کرښې ته نه دي استولي او په پوځي عملیاتو کې هم برخه نه درلوده. ډیویس څرګنده کړه چې یو عسکر د عراق اربیل ښار ته نږدې زخمي شوی او دویم عسکر د سوریې رقی ښار ته نږدې زخمي شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو په عراق کې د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره 4,000 عسکرو او په سوریه کې د 300 عسکرو د حضور اجازه تصویب کړې ده. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو مولا ازادۍ رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي هغه کسانو چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو تختولي و لس تنه خوش شوي خو دیار لس تنه یې وشل شوي دي. په دې اړه په رپورټ سروې راوړي چې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورنډ کرښې ته رسمیت ورکړي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدله شوې ده. په دې اړه هم رپورټ لرو. دا بم واورې چې ملګري ملتونه وایي تېره اونۍ د کډوالو لپاره چې له منځني ختیځ څخه د مدترانې د سمندر له لارې اروپا ته د تلو هڅه کوي یو له مرګونو اونیو څخه وه. د ترکیې د ولسمشر له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د روسیې سره اړیکې عادي کوي خو روسیا نه غواړي چې په دې برخه کې اقدامات وکړي. دا اساده ایرادیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی له کسانو چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو يرقمل کړي لسته نه خوش شوې د دې وزارت وایي صدیق صدیقی پرون نو وخت ازادي اړیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې لک تر لګ نه مسافر وجلی او تل لسته نه یوړې دي. په ځین نور ریپورتونو کې ویل شوې دي چې دیار لسته نه مسافر د وسلوالو طالبانو لخوا وشل شوې. د صدیقی په وینا له طالبانو سره د پاتیا توتنو د خوش کول لپاره عملیات روان دي. فرشته جلال زئی په اړه ریپورت لري.
په کندوز کې د هغو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې له موټر کښته کړل او وتښتول. د کورنیو چارو وزارت وایي له هغو 300 تنو چې پرون طالبانو بولي لس تنه ژغورل شوي او د پاتې کسانو د موندلو او ژغورلو عملیات هم روان دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د خوشی کولو لپاره له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول معامله نه ده شوې. خوشبختانه زموږ لستنه وطنوال د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ولسی خلکو د هڅو په پایله کې را خوشی شول، خو یو شمېر کسان لا هم متاسفانه له هغوی سره پاتې دي. امنیتي ځواکونو له هغه راهیسې په ډېره سیمه کې عملیات کړي دي او زموږ هڅه دا ده چې دا پاتې کسان هم را خوشی شي. د کندوز د امنیه قمندانۍ په وینا وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې 4 مسافر وړونکي موټر ودرول، 13 تنه یې ووژل او یو شمېر کسان یې ورسره بوتلل. د کندوز د پولیسو یو مسؤل رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پیښې ټول قربانیان ملکي خلک وو. خو وسلوالو طالبانو په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شپږ وشتنه یې چې ملکي جامې اغوستې وې ورسره بیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان د ایدا بی اساسه بللي او طالبان یې د ملکي خلکو په وژلو تورن کړی دي. دا ایدا سمانه ده او شای طالبان هڅه کوي چې خپل جنایت پټ کړي. دا هیڅ امکان نه لري ځکه چې امنیتي کسان د تګ راتګ ځانګړي پروګرامونه لري. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ایزو سرچینو په حواله وایي چې وسلوالو طالبانو پرون 15 تنه مسافر ووژل او جسدونه یې د چاردرې دریاب ته چولی دي. د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې یو اربیا ته زیاتېدو په حال کې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي او استازي پر حکومت تور پورې کوي چې د امنیت په ټینګولو کې ناکام شوی او خلک غوښتنه کوي چې د کندوز او تخار ترمنځ د لارې امنیت ټینګ شي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه. دا افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورن کرښه رسمي کړي. دوی وایي افغانان له ویزې پرته کولی شي سفر وکړي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې ویل چې د هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف د متر روستۍ نیټې وروسته یو افغان هم له ویزې پرته د تورخم له پولي اوختلی نه شي. اجمل تورمانې په اړه رپورټ لري.
د پاکستان لخوا د ډیورن کرخنه د تیریدل لپاره افغانانو ته د ویزې خستنې د جبري کولو په خبرګون د افغانستان دولسي جرګې شمیر غړي او د چارو کارپوهان وایي دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول افغانستان د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون د سه شنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې له دې سره د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خړېږي او د لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو امکان برابروي.
افغانستان حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی، ډیورن دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅکله دا په رسمیت سره نه پیژنو. او دا د افغانستان خاوره ده. کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته په خاورو دی علاقو ته ځي، د خپل خاورې ته ځي، دوی هیڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې وویل چې نوموړي هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف د متر روستۍ نیټې وروسته یو افغان هم ویزې پرته د تورخم له پولې تیرېدل نه شي. خو د چارو کارپوه او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو پوخانی وزیر سلیمان لایق وایي د پاکستان دا کار یو دښمنانه اقدام دی. دی وایي پاکستان کله هم نشي کولای چې د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه پر افغانانو ومني. دا د پاکستان یو دښمنانه او غیر طبیعي اقدام دی. که پاکستان وغواړي له افغانستان سره خپل سرحدي مسایل د ویزې له لارې او د خپلې خوښې مطابق کنټرول کړي، دا یو خیال دی او دوی به کله هم دا توفیق ترلاسه نه کړي چې د تورخم دغه کرښه کنټرول کړي. د ډیورن معاهده د 1993 کال د اکتوبر په 12مه نیټه د امیر عبدالرحمن خان او سیر هنری مورتمور ډیورن ترمنځ لاسلیک شو او د ډیورن کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په توګه په نښه کړه. پولیسي جرګه کې د خلکو استازي آریان یون وایي چې دغه معاهده نوره د اعتبار وړ نه ده ځکه سل کاله یې پوره شوې دي. له ډېرې مودې وروسته د ډیورن د کرښې د رسمي کولو خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستان د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پرته له ویزې هیڅ افغان ته له تورخم څخه د وختلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره له ډیپلوماتیکو لارو جدي هڅې روانې دي.
افغان دولت د پاکستان د ویزې د اخیستلو په برخه کې چې افغانان ورسره مخ دي، خپلو ډیپلوماټیکو لارو اقدام کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر په جدي ډول د دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې کوي.
د پاکستان دغه اقدام د ګڼو افغانانو له توندو غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. دوی له افغان حکومت غوښتي چې دغه ستونزه ژر تر ژره اواره کړي. هاشم احمد اقبال او فواد اکبري د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ستونزه کیدای شي د ډیورن د دواړو خواوو د اوسیدونکو د اړیکو د پرې کېدلو لامل وګرځي.
د افغانستان د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د انتخاباتي اصلاحاتو پر اوستلو کې حکومت په بیغوري تورنوي. ټیفایا د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د سه شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له انتخاباتي اصلاحاتو پرته به راتلونکي انتخابات افغانانو ته د منلو نه وي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
ورسته له هغه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د امنیتی پلان د نهایی کېدو امر وکړ، دغه پریکړه وس اندېښنې پیدا کړې دي. د ټیفا یا د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي اړتیا ده چې حکومت لومړی انتخاباتي اصلاحاتو ته کار وکړي، په دې اړه د تقنیني فرمان برخلیک معلوم او د خلکو باور ترلاسه کړي. ښاغلی ایوبزاده د سه شنبه په ورځ ویل ولسمشر د دې لپاره د راتلونکو انتخاباتو د امنیتی پلان د نهایی کېدو امر ورکړی چې په وارسا او بروکسل غونډو کې د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي.
دقیقا اصلاحات په لومړی توپ کې شامل دي او باید په دې برخه کې اقدام شوی وای. کوم نوی کمشنران چې انتخاباتي ادارو ته تلل، هغوی خپل مستقیما له امنیتي ارګانونو سره همغږي کوله. دا امنیتي ځواکونو ته دا دستور ورکول یوازې هڅه کیږي تر څو حکومت ثابته کړي چې د انتخاباتو ترسره کېدو ته لیوالتیا لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا د دوشنبه ورځې په ناسته کې اړوندو ادارو ته امر وکړ تر څو د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو امنیتي پلان نهایی کړي. د افغانستان د اساسي قانون په اساس باید د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د 1994 د ثور میاشتې په دویمه ترسره شوی وای، خو د بیلابیلو دلایلو له وجې دغه انتخابات وځنډېدل او حکومت د انتخاباتو نیټه د روان لمریز کال د میزان 23 اعلان کړه. خو د افغانستان د انتخاباتو د څارنې بنسټ یا ایوا مشر جنداد سپینغر په دې باور دی چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره نشي، ځکه چې دغه انتخابات له تخنیکي، مالي او اصلاحاتو له پلوه سختو ستونزو سره مخ دي. له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان میناپال وای، حکومت ژمن دی چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره کړي.
دولت د پر وخت ټاکنو لپاره ژمن دی. د دې لپاره دوی کمیټې جوړې کړې دي، چې یوه امنیتي کمیټه ده او هغه د دوهمه مالي کمیټه ده چې هغه به کار کوي.
له بلې خوا یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیل څخه تر اوسه د رڼو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره قوي اراده نه درلوده. افغان کارپوه بشیر بیژن په دې باور دی چې حکومت د اصلاحاتو لپاره خپل فرصت له لاسه ورکړی، او علت هم دا دی چې د حکومت مشرانو د شفافو او عادلانه انتخاباتو په برخه کې صادقانه عمل نه دی کړی.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د انتخاباتي اصلاحاتو پر وستلو کې حکومت په بې غوري تورنوي، خو حکومتي چارواکي وایي دوی د راتلونکو انتخاباتو د پخپل وخت ترسره کول لپاره له هر پروا تیار نه سي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي وایي د لغمان په حدودو کې د دوی سیمې ته غځېدلې سړک امنیت نشته او هر ورځ دوی ستونزې ګالي. دوی وایي امنیت یو شمېر دولتي چارواکو او قومي مشرانو ګډوډ کړی. د لویدیز نورستان اوسیدونکي وایي غواړي چې د لغمان چارواکو او هغه کسانو سره خبرې وکړي چې څوک د امنیت په خرابوالي کې خپلې ګټې ګوري. په دې اړه به نور تفصیل له روح الله انور نه واورو.
د لویدیز نورستان درې ولسوالیو ته د لغمان په ولایت کې سړک غځېدلې، چې په دې وروستیو کې د یاد سړک په اوږدو کې وسلوال پیدا شوي، څوک حکومت سره د پلوۍ په تور زوروي او چاته نورې بهانې ګوري. چې د خلکو په وینا په تیرو څو میاشتو کې دغو وسلوالو په لسګونو کسان لوټلي، یو شمېر یې وژلي او څه یې هم برمته کړي دي. خلک وایي په لاره کې ناستو وسلوالو سره د یو تعداد قومي مشرانو او دولتي چارواکو لاسته. قومي مشر عبدالرقیب وای هر ورځ په لار کې د وسلوالو له لاسه د بوګنونکو پیښو شاهدان وي.
کومه لار چې فعلاً لپاره د نورستان د درې ولسوالیو نن شروع تر ولایت لغمان په کوم حالات چې شروع ده، د لار کې ډېر حالات خراب ده، کشت خون ده. موږ خوای د حکومت نه ده چې د لار باید امنیت کی.
د غربي نورستان اوسیدونکو وای د امنیت نشټوالي په وجه د تارشوی چې یو قومي شورا جوړ کړي، سو په لار کې ناستو وسلوالو او د هغوی ملاتړ کوونکو سره خبرې وکړي.
نو کله چې دا قومونه صادقانه سره یو ځای شي، ان شاء الله تعالی چې هر نه مشکل به د منطقي حاليږي.
زمان نوم علم سخید. مونږ کوشش کوو چې داسې د حل لار لغمان یوازې نه د زموږ په نظر او نن نورستان یوازې ده. دلته چې کوم په دې لارو کې اساسي مشکلاتونه چې څوک ایجاد دي، د خلکو خوا ته ورتګ او سر خبرې کول د ایجاد د مشکلاتو ولې کیږي، دا اساسي مشکلاتونه دي. موږ هغه سره باید خبرو وکړو او د مشکلات د حل لپاره هغه سره مفاهمه وکړو.
په سیمه کې د ملي اردو د 201 سیلاب کلی اردو یو تن مسول ډګرمن جاوید که څه هم چې د امنیت ګډوډونکو تر شا د ولاړو کسانو نمونه نه اخلي، خو وایي چې په ګډوډیو او نامنیو کې یو شمېر چارواکي او دولتي مسولین لاس لري.
زمونږ امنیتي هغه کوم ځواکونه چې دي په مسیر د لارې کې اردو ملي یا پولیس یا امنیتي ملي په دغه مسیر کې سجای په جای دي، هغه تر ډیره د پوره دغه لارې ته وضعیت برابر کړی ده، نور هم برابرې. خو بدبختانه مشکل د لغمان په خود مرکز کې ده. چې تقریبا د مرکز په 2 کیلومتري کې چې هغه مونږه بعضی جهادي مشران دي، بعضی قومي مشران دي، بعضی هغه سپینګری دي، بعضی هغه مافیا کړی دي چې دوی نه غواړي دغه مسیر د لارې امنیت کې دی. چې په دې په امنیت کې دی، هغه یو څه خپل نقصان وي چې دوی هیڅ کله خپل نقصان نه غواړي.
له تیرې سمودې را په دې خوا غربي نورستان ته په غځېدلې لاره کې امنیتي ستونزې پیدا شوي، خو تر اوسه دولتي ځواکونه په دې نه دي بریالي شوي چې له یادې لارې ټول خنډونه لرې کړي.
آزادي رادیو. ملګری ملتونه وایي تیره اونۍ د هغه کډوالو لپاره چې له منځني ختیځ څخه د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته د تلو هڅه کوي یوه له مرګونو اونیو څخه وه. په دې اونۍ کې په سمندر کې د کښتیو د ډبېدو په پیښو کې د 1980 کډوالو د مړینې رپورټ ورکړل شوی. ملګری ملتونه وایي له لیبیا څخه ایټالیا ته په سمندر کې د غیر قانوني کډوالو سفر تر ټولو ډیر خطر لري. په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي له یو لنډ ځنډ وروسته. ملګرو ملتونو د سې شنبې په ورځ ویل د 2014 کال د پایل راهیسې لاغ کسانو څخه چې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه د مدیترانې له سمندر تیر شي او ځانونه اروپا ته ورسوي 2500 یې مړه شوي. دا شمیر د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په ناڅاپي توګه زیات شوی. همدارنګه رپورټ وایي چې په همدې موده کې 240,000 تنه کډوال له مدیترانې څخه اروپا ته وخت چې د ملګرو ملتونو په وینا دا شمیر هم د پخوا په مقایسه زیات شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي واضې په تیره اونۍ کې د غیر قانوني کډوالو د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې 1,000 کسان مړه شوي. ویل کېږي چې په تیره اونۍ کې په اوبو کې ډوبو شوو کډوالو کې یو شمیر ماشومان هم شامل وو. ریپورټونه وایي چې د دې پیښو سربیره هم د منځني ختیځ او افریقا څخه په زرګونو کډوال هڅه کوي چې په وړو کښتیو کې له دې سمندر څخه تیر شي او ځانونه اروپا ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنرۍ په تیرو څو ورځو کې وضعیت خواشینونکی بللې وایي د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې لیبیا څخه 125 کډوال انتقالول 30 کسان لا هم نادرک دي. د ملګرو ملتونو یو ویان ویلیم سپینلر خبرداری ورکړی چې 2014 میلادي کال تر پخوانیو هغو د کډوالو لپاره ډیر مرګونه دي. د 2015 کال په لومړنیو 15 میاشتو کې د مدیترانې په سمندر کې د 1,855 کسانو د ډوبېدو رپورټ ورکړل شوی و. په 2014 میلادي کال کې دا شمېر یوازې 450 تنه و. هغوی چې د 2014 کال له پایل راهیسې تر اوسه اروپا ته رسیدلي له 4 برخې په لومړي پړاو کې یونان ته ورغلي. دوی کریر د سوریه او افغانستان له جګړو تښتیدلي کډوال دي. خو وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې له ترکیې سره د کډوالو د بیرته ورسانولو یو تړون لاسلیک کړ، یونان ته د کډوالو په ورتګ کې ناڅاپي کمې راغلې او پر ځای یو شمېر کډوالو له لیبیا څخه ایټالیا ته د تلو لپاره د سمندر اوږده او خطرناکه لار خپله کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنری ویان وای د لیبیا او ایتالیا ترمنځ په سمندر کې سفر د ترکیه او یونان په مقایسه وګدې او وروسته یې په ثابته کړی چې دا لار د کډوالو لپاره تر ټولو مرګونی لار ده. په دې کال کې د هغه 2500 کډوالو څخه چې په اوبو کې د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي یوازې 2,119 تنه یې هغه و چې له لیبیا څخه ایتالیا ته روان وو. د ملګرو ملتونو ویان ویلیم سپینلر وای په اوسطه توګه اوس پر دې لاره له هرو درویش کډوالو یو مري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت جنوبی برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدله شوه. د ډلې په خپل نوی ریپورت کې ویلي چې دولتي ملاتړ چې تر ډېره د ملي ګټو تامین لپاره پر دغه ډلو اتکا کړی او د خلیج د هیوادونو د اوږدې مودې مالی مرستو دغه جهادي ډلو ته د فعالیت ښه زمینه برابره کړي. نور تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې اورو.
د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل نوی راپور کې وایي چې افراطي ډلې د پاکستان د پنجاب ایالت په جنوب کې د دینی مدرسو او جماعتونو له لارې د جلب جذب لپاره خو امکاناتو برخمنې دي. راپور وایي په سیمه کې د جایش محمد او لشکري جنگوي په څیر افراطي ډلې حضور لري. جایش محمد هغه ډله ده چې 15 میاشتې مخکې د هند د پتانکوټ هوایي اډې د حملې مسؤوله بلل شوې او لشکري جنگوي هم چې فرقه یي شخړو ته لمن وهي د لاهور په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه شوې ده. په دې حمله کې شاوخوا 70 تنه وژل شوي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د مسلم لیگ ګوند او د پنجاب حکومت دغه افراطي څپې د په شاتمبولو لپاره باید د معافیت هغه فضا له منځه یوسي چې دغه ډلې ورڅخه په استفادې په آزاده توګه فعالیت کوي. دغه ډله زیاتوي د ګوندونو سیاسي انزوا چې په حکومت کولو کې د ناکامۍ له امله رامنځته شوي او افراطي ډلې ورڅخه د نویو غړو د جذبولو لپاره کار اخلي باید پای ته ورسیږي. د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل راپور کې یادونه کوي چې د پنجاب جنوب ته پخوا د زغم وړ یوې ټولنې په توګه کتل کېدل، خو له توندلارو ډلو د دولت ملاتړ په تیرو څو لسیزو کې بهرنۍ مرستې په تیره بیا د ریاض او د خلیج د عربي هیوادونو او له دې علاوه سیاسي، اقتصادي او اجتماعي عوامل د دغو ډلو د نفوذ د پراخوالي سبب شوي دي. راپور وای له ناکرارو سیمو او هغو ځایونو سره چې پکې د قانون واکمنی کمزورې ده د جنوبي پنجاب ګاونډیتوب او له هند سره په ګډه پوله کې موقعیت دې ته زمینه برابره کړې چې افراطي ډلې خلک جذب کړي ویروزی او تروریستي حملې پلان او تنظیم کړي. د نړیوالو کړکیچونو د ډلې په وینا که څه هم توندلارې ډلې په دې سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي د یو منځلار یا معتدل اسلام پیروي کوي یو انزوایي اقلیت جوړوي خو د دولت غوره کړو پالیسیو په تېره بیا هغو چې له ډېرې مودې راهیسې د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره تر ډېره پر دغو جهادي ډلو اتکا کړې دغو ډلو ته د دې ښه زمینه برابره کړې چې آزادانه خپل فعالیتونه مخته یوسي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د قانون د واکمنۍ نشتوالی د سیاست کمزوري او نیمګړتیاوې او د حکومت بې کفایتي د غرض دغو جهادي ډلو ته اجازه ورکړي چې د خپل حد او ټولنیزو ریښو په نسبت له ډیر نفوذ برخمن شي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی و موریدل چې د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایلب ته جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدل شوې ده. د ترکیه ولسمشر له روسیې سره د خپل هواد داړیکو د دکولو پاړه د روسی چارواکو د ورستوي سرګندونو پاړه پختن راپورته کړی. د ترکیه او روسیې روابط لتیر کال رئیس چې د روسیې یو جټل وتکه د ترکیه په فضا کې وشتل شو خراب شوی او دواړه هوادونو ترمنس تجارت پټه پد لیدل. فرشته جلال زئی پاړه ریپورت لري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له روسیې سره د اړیکو د دکول لپاره د روسیې د حکومت وروستي دریس په خبرګون کې وایي موږ نه پوهیږو چې روسیې له موږ سره د اړیکو د دکول لپاره د څه ډول اقدام تمه لري. ولسمشر اردوغان پرون په ازمیر کې خبريالان ته وویل مسکو له انقره سره خپل شی اړیکې د یو پیلوټ د تیروتنې قرباني کړې دي.
بنې مېراکلاندران کونو عجبا بزدن
زه پر دې فکر کوم چې روسیا له موږ څخه د څنګه لومړی ګام ته وقو لري. سما له پاره د دې درک راندې کنه ترکیه هیڅ ملامتي نه لري. موږ په هیڅ ډول نه غواړو چې اړیکې له روسیا سره لا خراب کړو. اردوغان ترکیه او روسیا دوه ملګري هیوادونه وبلل چې اړیکې د یو پیلوټ د ناسم کار قرباني شوې دي. د روسیې له ولسمشر سره زموږ روابط بله درجه شو او موږ دوه ملګري هیوادونه او موږ له دې چې روسیې له ترکیې سره خپلې اړیکې د یو پیلوټ د تیروتنې یا غلط کار له امله خراب کړي اندېښنه لرو. د ترکیې د دولت ویاند رواني اونۍ په پیل کې وویل چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دوه اړخیزې اړیکې شایي په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیه د صدر اعظم رستیال او د دولت ویان نومان کورتولموش په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه خپل دوارخیز روابط نشي قرباني کولای. خو د کرملین ویان دیمتری پیسکوف تر دې وروسته وویل چې انقره باید له روسیه سره د خپل خراب اړیکو د شکول لپاره لومړی ګام پورته کړي. د روسیه او ترکیه روابط تیر کال په نومبر کې تر هغه وروسته خراب شو چې ترکیه ځواکونو له سوریه سره پولی ته نږدې د روسیه یو الوتکه وویشته. انقره د دې پیښې لامله له روسیې د مازرت غوښتلو امکان رد کړی دی. ترکیه چارواکو ویلي چې د روسیې جنگي الوتکه د دوی له خبرتیا پرته د ترکیه هوایي حریم ته ورتیره شوې وه خو مسکو دا خبر ردوي. تر دې پیښې وروسته روسیه پر ترکیه بندیزونه ولګول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز روابط هم وشلېدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبید الله محمد د کابل نه په راستولې سمس کې ویل دي د لوی لارو د امنیت ټینګښت د حکومت دنده ده او حکومت باید خپل دا دنده په پوره مسولیت او ایمانداري سره ترسره کړي. یو بل اوریدونکی د محمد جمیل هیلمن پنوم لا کندهار نه په راستولې سمس کې ویل دي چې هیله کوم په پاوز او پولیسو کې باید داسې کسان وګمارل شي چې له دښمن سره د جګړې توان ولري. یو بل اوریدونکی د پکتیا ولایت د څمکنیو د ولسوالۍ نالبته سمیع الله حلیمی تندر پر راستولې سمس کې ویل دي چې د دې ولسوالۍ پراخواله سیاحت او باید څو ولسوالۍ ته جوړ شي. همدارنګه په یو بل راستولي اس ام اس کې منصور له کندهار لیکلی دی زه د جمهور رئیس څخه دا غوښتنه کوم چې د هلمند امنیت ته جدي پام وکړي. هیله قریشی له هلمند څخه پر راستولي اس ام اس کې وایي په هلمند کې اوس خزی او ماشومان له جګړې سره عادت شوي دي په کورونو کې ناست وي او پر سرې مرمۍ تېرېږي. همدارنګا یو بل اوریدونکی سایم الکوزی له ننګرهار چې ګڼې سیمسونه راستولې دي په یو کې وایي که ایران په افغانستان کې مداخله نه کوي نو ملا منصور په ایران کې څه کول دولت باید د ایران له سفیر سره خبرې وکړي. ام د هلمند څخه یو شمیر اوریدونکو د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه په راستولو سیمسونو کې له دولت نه وخت چې د دغه ولایت امنیت ته دې ځانګړی پام وکړي. محمد قاسم زواک له هلمند وایي جګړه اوس قراره شوې خو حکومت باید هوایی زواک پیاوړی کړي ځکه هوایی زواک په هلمند کې ختمامیږي. دا د ازادۍ راډیو ده. اته نیمې بجې شوې. محمد حدیث پردیس ته غوږ دو. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
په فاریاب کې وسلوالو طالبانو په 15 ولسوالیو کې شدید عملیات پیل کړي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغو اتو تنو د مندل لپاره شدید عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټرو ښکته کړل او یې تښتول. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو لوی قومندان قاری سیف الدین او د هغه د څلورو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. د مهاجرت نړیواله اداره وایي په تیرې یوې اونۍ کې لږ تر لږه 1000 تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانې په اوبو کې غرق او مړه شوي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش په فلوجه کې د عراق د پوځ عملیات له جدي خنډونو سره مخ کړي دي. په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د زړه عملیات په بریالیتوب ترسره شول. او د امریکا متحده ایالات وایي دوه عسکرې د روانې اونۍ په پیل کې په عراق او سوریه کې زخمیان شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم مخکې له دینه چې ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درته وړاندې کوو او همدارنګه د انصاف په لټه واوري په مکه ای آیا خبر یاست لړې ته.
خبر یاست او بوت کتل د سټرس او ذهني پریشانۍ لکمیدو سره مرسته کوي. په نیوزیلند کې چېډونکو ویلي د پلازمینې ویلنګټن د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو سره پرتله کړل او ورته څرګنده شو چې د سمندر او بوت هر ورځ کتل د سټرس له اندازې سره تړاو لري. د هیلت اند پلیس مجلې د راپور لمخې دوی وایي چې پر سټرس همداسې اغیز چې اوبې لري شینوالی لکه چمنونه پارکونه او ځنګلونه شایونه لري. تر دې پخوا په زلونو ویل شوي چې شنو سیمو ته کتل د انسان پر روحیې ښه اغیز لري. د امریکا د میشیګان پوهنتون استاد امبر پرستن چې د دې څېړنې لیکوال دی وایي شنه ځایونه ځکه په دې مورد کې زیات اغیز نه لري چې پارکونه او چمنونه انسانانو جوړ کړي خو که د ځنګلونو په اړه څېړنه وشي شاید تفاوت ولري.
انصاف پلټکه
یو چاغي په سی ورشبلو یاغي په سی ورشبلو یاغي په سی ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته ده.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازیف ویډره کوه ازرکین سلامونګه جلبونه په سی ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف لاټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو پام دې له پیل کو د دیونه د انصاف ولټه کې پخپرونه. نو قدرمن اوریدونکو مخکې دې چې خبرونه پیل کو وړم دا ویم چې کوم هغه دوستان چې تر اوسه پرې په دغه خبرونه کې لمک سره اړیکې نیولې دي او خپل ستونزې شریکې کړې دي که دغه دوستانو له ډلې څخه چې دغه خبرونه له طریقې ستونزې واري شوې دي کېدای شي بیا ځلې له موږ سره په اړیکه کې شي چې موږ وپوهیږو چې تر کومه پورې مسؤلینو هغه مسؤلینو چې موږ ورسره د دوی ستونزې شریکه کړي دي په بیلابیلو برخو کې همکاره پاتې شوي دي او د دغو اورېدونکو د ستونزو د اواري په برخه کې اقدام کړی دی. دغه شان هغه نور دوستان هم چې ستونزې لري هغوی کولی شي چې په هغه تلیفون شمیره چې موږ یې د خپرونې په وروستۍ برخه کې اعلانوو په هغې راسره په اړیکه کې شي او خپلې ستونزې راسره شریک کړي. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې د دوی ستونزې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو پورې ورسوو او هغه دوستان چې ستونزې راسره شریکې کړي دي او په برخه کې اقدام نه دی شوی هغوی هم کېدای شي چې بیا ځلې له موږ سره اړیکه ونیسي او موږ به بیا ځلې دغه موضوع تعقیب کړو چې د دوی د ستونزو د واري برخه کې له دې سره سره چې وادي شوي دي ولې اقدام نه دی شوی. په هر حال دوستانو راځو د دې اونۍ په خپرونه کې زموږ ورور د بغلان ولایت اوسیدونکو لري د یو ستونزې لري ستونزې دار چې وای ټوپکوال یا وسلوال له دوی څخه په زور د دوی مالونه وړي د زکات په نامه یا بل هر نامه باندې. د غرور چې نوم یې عبدالرحمن دی د ستونزې په خپل د پغه غوورو
ضروره د بغلان ولایت او د ونسوالي جلګره هم دغه نوم د عبدالرحمن مشکلات هم دغه مشکلات و چې د ارمنګ باندې ظلم کوي نو بس درې کال دی درې کال د دې خواته نو دغه هر کال دغه جوزه میاشتې او دغه ثور میاشتې کې راځي او زکات په نوم باندې دغه ټولوي موږ نه مال اخلي او دغه اخلي بس په زور مال او دغه اخلي چې مونږه زکات اخلو. مونږ ویل چې دا مونږ زکات ورکړي مارسه ته ورکوو نن دې موږ بغلان ته ځو اخوان موږ نه زکات اخلي دا یو دره کې د 10 کروڑ دی او یو دره کې 50 کروڑ دی چې له سوري دا غي کمانډانا نه غي زور نه رسېږي ورته نو هغه ټول زور واکړي منطقه کې به خام امنیت دغه دی موږ د مالداري لور بس خلاص اجرات او دغه دې قانوني دي ما سره چې راځي نو بیا خلک خپل ډارېږي نو بیا ورته بيخي دغه مال درکې چې خپل بیا راوړي نو دغه افراد راځي نو کمانډان دی او یو کمانډان دی او افراد ورسره راځي امنیتی چارواکي چې هغه وایي خوانه خبرې کوي پوس ولې وروره بيخي امنیتی چارواکي دی هغه کومناري د کور سوال د موږ غم بيخي نه خوري بس هم دا چې هغه خوانه خبرې کوي چې زورواکي دی زورواکي خوانه خبرې کوي دلته امنیت بيخي څنګه دی بيخي امنیت بيخي بالکل قرار ده هیڅ خبر نه ست دی خواته نه طالبان سره د عيش سره دی بيخي امنیت ده او حکومت نه دومره دغه غوښتنه ده چې دوی خلک چې دوی بيدونه دغه دي هم دا چې ظلمونه کوي د خلک د لوګریوسي او نور ظلمونه نه کوي او دغه
دا خایش دی نیمه د انصاف پلټه کې
قدر من اوریدونکو د عبدالرحمن ستونزمو د بغلان ولایت د والی د ویان خاغلی محمود اخمل سره شریک کړه. خاغلی اخمل پاړه راته وویل
دما توضیحات هم دغه و چې دغه دوست باید او دغه زمونږ غرور باید خپل وړاندیزونه او هغه رئیس چې لري سلسلتن د جلګې ولسوالۍ ولسوال او هغه راکین چلته وظیفه لري او په زمن کې د ولایت دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده او کولای شي چې دوی خپل رایز مسؤلینو ته او اړوندو مسؤلینو ته وړاندې کړي چې ترڅو د دوی د حق عملی ګامونه پورته شي.
له اقمل سب خو دوی وایي چې دوی ویره لري ځکه دوی غواخي ځکه دوی ډاریږي چې چیرته امنیتي مسؤلین ته مراجعه وکړي چې د دوی ستونزه پراخ نه شي.
زمون وړاندې زړه چې بل اخر د دوی رسیدو لپاره هغه لارې چې د دوی لپاره اړینه یي او ضرورت ورته مګر ورسېدګي وشو کړای نو ضروره ده چې دوی باید خپل ارایز په یو شکل نه په یو شکل مسؤلینو ته ورسوي. نو څنګه چې تاسو محترم د ازادي رادیو محترم کارکون تر رسولې دي کېدای شي چې د تاسو له تاریخ نه د مونږ سره په تماس کې شي ترسو د مسؤلینو او هغه ادارې چې د دوی د مشکل رسیدو لپاره اغیزمن واقع کیږي نو موږ د هغه لدار نه د دوی د مشکل لپاره اقدام وکړو.
بل اقمل سب کده موریدون که زموږ غواړي چې تاسو در شری په مشکل حلول لپاره څو وخت د تللې شي څو وخت مراجعه کی چې دوی ستونزه واره شي
دی هر وخت کولای شي زما د ټلیفون شمیره او همدا شان د نورو مسؤلینو خصوصا د والی صاحب شمیره د بغلان د والی صاحب شمیره د دې په خدمت کې ده او د ولایت دروازه هم د دې پر مخ پرانستې دي نو هر وخت کولای شي چې دوی خپل ستونزې د بغلان د مقامات والی سره او ځین نور مقامات سره همداشان د جلګې د ولسوالۍ ولسوال سره شریک کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کې ربان ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوړ ته راځم کوتي
ازریک وی ګرک وی ازریک ان شاء الله مونږه ژوندونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا ود دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله خدای دې وکړي چې اغستون دې تاسو موږ سره شریکوي. په تاکید سره وایم چارواکي اقدام وکړي او تاسو د ستونزو د واري په برخه کې کوټلې او عملی ګامونه پورته شي. زموږ همدایي لده چې تاسو به ستونزو وي او یو خوشاله او آرام ژوند ولرئ. تر بل خبرونه مو پلو یو وخت کې خدای سپارو خو پتلو تلو کې د ټلیفون شمیر ځان سره یاداش کړئ. تاسو کولای شئ یوازې د یک شمې پورزو لموږ سره اړیکی ونیسئ. 0920290 خاونه ولرای
د انصاف پلټکه.
آزادی او اوریدونکو جوړونکو طاهر روشن
درمنو دوستانو او د ازادي او ریډونکو د خبرونی ګرانو مینوالو د سلامونو او شو هیلو پړند کول سره او په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ د نن ورځې دغه پروګرام زتا هیروشان تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو ریډونکو په تیر ورځې کې مو د نورو پیغامونو پرڅنګ د ځینو کوچي هیوادوالو صوتي یا سبسيبي پیغامونه د هغوی د ستونزو په اړه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې درلودل چې د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه مشته راستولی و. نو موږ په دې هیله چې دغه پیغامونه د اړوند چارواکو غوښنو ته ورسیږي او زموږ د دغه هیوادوالو د دغه ستونزو او شکایتونو د رفع کولو په لار کې اقدام وسی. لومړی دغه پیغامونه درته اورو او ورسته به بیا نور پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو سلام علیکم حیات الله کوچه خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه ورغم ټول د ازادیا د ازادي رادو او رینو تر سلامونه وړاندې کوم او باندې سلام موږ له حکومت څخه دا درخواست کوم کوچانو مالداري دې په خطر کې ده باید چې دې توجه ته وکړي نو څه څه خوش کیده چې په ننګرهار سره ګرمو ته پات شي ننګرهار کې ګرمو ته پات شو ته کابل او لوګر کې پتر خوره باندې چې کوچانو مالداري دې په خطر کې ده باید چې دې توجه حکومت دې ورته وکړي او سلام.
السلام علیکم جان نو کوچه د میدان اورده ګوره جلی د رسول الله څخه خبرې کومه د مونږه درجه د بریو خوان رئیس سرسوی مونږ ته وګړو اشرف غنی صاحب ته لدا پیغام ده چې مونږه غم خوري مونږ مالداري څنګه کو و سلام اختراف په دې بل خدمت پیغام نشر کی.
اور مانه زابل لا تکریم کوچه خبرې کومه زابل په ولایت کې کوچان په ډیر مشکل سره اخته دي سرات پر غاره پولیس نه پری دی پالت له طالبانو په ازادي دی له مشکل سره مخامخ دي دولت ته اله کومه چې له کوچانو غو مو خره او د پردارمو پرداشتنیانو د تکان نه کوي. السلام علیکم
اورورا. السلام علیکم اورورا کومه بل هیڅ ولا بلا کوم موجود وي خاص په رسواتو خاص ظلم او قال استرداد خلک د غریب خلکو پرشن نه کوي د غریب پای ته ټکور ټکور در بدر خاک بسر مرګرزو آل موبیل کل خراب دی غیر له ظلم خاص د فرا په ولایت کې د خدای په امان.
السلام علیکم سلام د فرا د ولایت څخه خبره کوم موږ د غوړ پای سره د څه د پنځات اول تر هغه د دې چې د هر نه سر په سر څه 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 باندې وښه دانیلی کی دا پولیس او دانیل دانیل دې یو سپیشلی پیسې اخته چې موږ خپل پرسترګ دا لکاونه سره د سر سره خپل افغاني ټول افغاني دا نفر پر سره وښه چې دې دا ولې دا نور څه 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 په یو ډول چې دا پولیس او دانیل چې خپل دا کار کوي و سلام.
الو سلام علیکم ناس الله من دې دا یادی رادیو کارکون ته ورسیږي دغه سلام در د پراخ سره زنګوم انصار احمد نیمرم دغه بندیان چې د اسلامي د حکومت یا صاحب د سیاسي بندیان دا دی وای مور دا د سی ګورو د سی د مخې لکه دلته تاسو شهر باندې تاسو نیولې دغه سیاسي کوم د جیاره لار کړی دی کوم په کلی کې ګر کړی کوم د موټر سره ګر کړی دی او ما په خدای کا کوم دې دغه خپل ته موږ لرو مستګد یا نه دغه دا هر وسه تاسو مور خامہ خاطر لیدې مره کړی دی جنگ کړی دی بس دغه د کیسه د ټاپک مته ګر کړی دی سلاسرن ګر کړی دی کافرن ګر کړی دی مړی کړی دی نو په دغه رقم خو ان شاء الله دا بندیان خو نو نه لکیږي په دغه رقم او کدا سی د اسلامي بندیان لکه وو دغه اکثر بندیان ماته پاتسته درښته یا د زده د ملي اردو سره او دغه پولیس سره جنگ نه کوي او پاتې سره دې سره دې سره خپل کل جنگ نه کوي مستقبل ته دغه نه اندازه مليږي او کله چې د امنیت ملي او یا په پیسو باندې پیسې د غوښتل نه دي ورکړي او د پرې تړلې معنا مړي دي کړي چې ملي اردو دی وځلې دي پولیس دی وځلې دي نو انا مشهور ده خو فن نه پتي ما سره دی وړي چې ما په ځان فکر کوم ملشي
ز مونږ نه زبر خبره کوم غوښته نه غنده ده مثلا ولا په چارواکو سره د امنیت ځواکونه چې دی په دا لوی روډ باندې د خلک ډېر تکلیف کوي او ډېر تکلیف ورته یې په شي دی نیواله د شیطان لی په نامه باندې خلک شو کوي هغه طالب نه یا دکاندار یا بلغی ولا شي بل کاروبار سره نو وختونه دا چې مثلا په دغه باندې سره وروکه نو السلام علیکم
السلام علیکم زما احمد نسیم د روزګان ولایت ته د اساس او سوالي اساس سره فعالیت کوي زما وا سره په نيته خداهله ده چې دی باید دغه څنګه افغاني کاټ نه کی موږ په مزدوري باندې 500 افغاني پیدا کوی ټلیفون ته جامه کو 500 افغاني دی جن کاټي دریا افغاني یا پوراسي کمپني جن کاټي نو زما وا سره په نيته دا وای نه ده چې ریکارډ باندې دی نو د دولت کار دې کړی دی راځي چې د غنمو لو شروع دی د غنمو لو دیونه شي والسلام
السلام علیکم زه د لوګر ولایت دادری ولسوالۍ نه زه غږیږم ایمانوم کمین ده ما دغه یو پښتنه ده چې دا غادي شمخونه او اجرې رئیس نه دا پاکستان ماجر دي دغه ماجر به چې له پاکستانه راورښتي راشي افغانستان د بخاتو غراشي ولکه 200 کالو کې نو سول ویني او نو سول په افغانستان کې راشي دوی پیګی نه کړ اصل کې هم څه کوي پاکستان ماجر اورکا ورکه د افغانستان کې پجربونو جربونو راغونه پراته دي ورکه د نورغونډه ورکه اړ یو تخپل خپل ولایت کې خپل خپل درې درې جربه موږ کا ورکه دي لوګر کې لوګر ته ورکه دي نګرار کې نګرار ته ورکه کابل کې کابل ته ورکه چې دا ګونو ما غشابه دي به موږ شي ور شي بوسي او کدی وای چې سوله د سوله د دولتو ته مونږ دی وی ولکه د وسو کا دکم دا سوله دی وی موږ راشي په افغانستان کې خدای غوې دوی مې رباني چې سوله راولي به چې دوی ته دا غونه وای کې له پاکستان ماجر اورګي په ما غسات په افغانستان کې سوله ده ولکه پاکستاني ته د غړ کارته زړه ورکم کدی افغانستان خو ځای به راوړي و سلام په احترام
زاب سلام د ایران څخه زنګوم د یزد ولایت څخه د ازادي رادیو په تاریخ کې موږ دونه تر وو پوري د یزد ولایت کې نه دی اوریدلې زما خواهش د تخنیکی همکارانو څخه دغه دی چې د رادیو د تنظیم کې چې موږ د یزد ولایت کې واورو و سلام
ګران ورور عبدالسلام د ایران څخه موږ ستاسو دغه شکایت د رادیو اړوند مقامات ته ورساو نو په دې هیله چې دغه ستونزه جرته جره حل شي او همدارس باید وایم چې د روان کال د حمل د میاشتې د 8 منیټې څخه چې د ایسوي کال د مارچ د میاشتې د 28 مې سره برابر ده زموږ خبرونه په لنډو څپو 1490 او همدارس 15090 کیلو هرتز باندې اوریدلې سي او همدارس که چیرې د انټرنیټ امکانات ولري نو تاسو د ازادي رادیو په دغه آدرس هم اوریدلې سي azadiradio.com یا azadiradio.org تاسو د برلې ټوپې السلام علیکم ګل محمد
مخویدارم د نادالې ولسوالۍ سره د ټلیفون پر کا سره تلتم اول در ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارو کوونکو ته نیکه هلی سلامونه وړاندې کوم په هلمند ولایت کې په نادالې مرجو ولسوالۍ کې دلته حکومت عملیات شروع کړی دی د خلکو درمندانم سوې ځکه دا حکومت دونه ظلم کوي نو د مرز مخالفینو ته ویل ګلا کوو د حکومت مخالفه ته زمسته ګلا ده چې دونه ظلم کوي دا حکومت څومره ساتنه لپاره دی او کزمه زورونه لپاره دی د رعایت سره پرایت باندې دی رحم وکړي د خدای د پاره دا چې مکوي دا څنګه حکومت دې دلته مشران خبر نه دي که وکړه مشران پر رضا باندې دا کارونه کوي پر ولس باندې دلته ډېر سخت جرمونه روان دي د دې ولس سره په هلمند ولایت کې په نظاري ولسوالۍ کې بیا په مرجي ولسوالۍ کې ډېر سخت ظلم روان دی دا مشران ته زما دا هیله ده چې دا خپل پر حکومت باندې دا خپل پر پولیسو باندې غور وکړي او پښتنه ځنې وکړي چې دا ولس سره کم سلوک کوي دا ازادي راډیو ته ډېره ډېره مننه چې زموږ سره پیغامونه نشروي د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ګرمچیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور زموږ د ګرمچیل ولسوالۍ سړک پر دا رقم خراب دی چې یو میرزای لانه چې پر تللی ورور د اول ګیر لار د دوم ګیر سړی په وسایل پسې نه چې وهلی زما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ سړک کې نه کې را جوړ کړي. وسله السلام علیکم. زه د پراډ په ولایت خبرې کوم. ته قاسم یې عبدل قاسم او دغه د غلو مخ وایي تر زیر ونه چې دا غلا کې مسلمانان نه بوته کوي نه کده دروګان کوي په لس میلیونه پنځلس میلیونه نه لکوي په دوه میلیونه څلور پنځه میلیونه نه لکوي باید د خلکو ژر تر ژر باید د مخ د خلکو مخ باید ونیسي د سرافوز خلکو پورته کوي دولت ورسره لاس دی دا سړی پورته کوي د نن د سرابیس څخه پورته کوي د نیمروز څخه باید یو پورته کوي پورته کوي وړې ګان کوي دا دولت ژر تر ژر باید دغه مخ ونیسي. سلام پیغام ژر تر ژر نه شي ازادي راډیو څخه یو جانونه نه و.
السلام علیکم. امچا خان یم د غزنی ولایت مقرله ولسوالۍ نه تماس ټینګ کړی دا ازادي راډیو ته دا پیغام پر اقدام چې دغه انکشاف دیهاد یا انټرنیشنل یا ریلیف موسسه دا کارونه یې پیل کړی دي. یو دانه پروژه د مقر ولسوالۍ کې د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کې څه عملي کړی ده هغه سرته رسولې ده. دوامه پروژه دی ولې نه عملي کوي په ټول افغانستان کې پښتنو په چمو کې جنگونه شروع شوي وي ملت ورځ په ورځ باندې په حکومت باندې پورته کیږي بیکاري ډېره ده خلک د مخالفینو په لیکو کې درېږي ولې پروژه نه پیل کوي ولې د خیر خلک په کار باندې نه اچوي هلته وایه چې پنځه فیصد بودیجه په کال کې ته مصرفوالی نه چې نو ته په دې رقم باندې مصرفوي چې ټول کال تیر شو د تا تر اوسه پورې د کار درک نشته پیل دې نه دی کړی اوله پروژه دې د رسېولې د پاتې د رسېولې نو دوامه پروژه ولې نه پیل کوي. درانۍ صاحب محترم چې د دغه انکشاف دیهاد وزیر ده زه غواړم چې د ازادۍ د راډیو کارکنان دغه پیغام غوته یوسي او غوته یې ورسوي دا پیغام پرېږدم چې تاسو به وګورئ چې د مقر ولسوالۍ به هم د مخالفینو په لاس کې ولویږي تاسو له ناپامۍ تاسو له سستۍ د دولت انکشاف دیهاد شروع کړی ده. اوله پروژه په مقر کې عملي کړې ده پنځه پروژې دي بامیانو په منطقه کې په سر باندې راټولې دي وعدلته امن ده تا امن خو ته خو تیر نه چې راوتلی امن ته دلته پنځه دانې پروژې عملي کوي دا خلک په کار باندې ولګېږي بیا به امن ولې نه وي نو چې ته دا خلک په کار نه اچوي او ټولې پروژې د یوې منطقې ته کړې دي نو خود به دغه منطقه نه امن وي په مخه الله پاک مو بل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو و ټول کارکونکو ته زه سلامونه وایم. خپل پټم د سپین بولدک د نوی کلی د شهید بازار څخه زما د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې وسه د بیا د خیر سره روزه را روانه ده. په دغه روزه کې زما غوښتنه ده د ولسوال صاحب څخه د بولدک د ولسوال صاحب او د امنیه کومندان څخه نه دا غوښتنه ده چې په دغه شهید بازار کې د حکومت یو ګزمه او یو شی نه یې په دغه روژه کې د ماښام د روژه ماتي سباد د غټ غټ الکان دي لس پنځلس ګلو ګلو سراوځي بیا د تراوه د وخته پورې نو دوی دا قانون هم په ډبرو ولي خلک هم په ازاروي بس قسم قسم چمنه کوي. یو ورځ خو ما ګر سره ولیدي چې د مشرانو سره په روان حال کې چې لوی ګر سره کښلې ځغلولې ده یو داسې چمنه کوي بېخي مرجم په عذاب یو حکومت سزمز داخلی ده چه داغ مخنوی او که انشاءالله روزه مبارک را روانه ده نور مطمخ و شکر. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم قدرت الله استاد د یخ کاری زمای چار خبرې کوم دا غدا د وبو والا د سرخ لګي ام د ملکان غلسوی د ازمر د پاتا او په اخلا کړي جلته پر بل خوا کاټ کړي دي نای چار دی د باندې زو خدا د پاتا او دی دار سبن کړي دي مردار مرداري را جوړ کړي ده په نای اول کې دا غش چټل چټل دي نه سروال سرخلاسي نه نای پنج کې هم دا غش چټل دي نه سروال سرخلاسي نه ملکان سرخلاسي هلته خرج کړي دي خپل پیسې ملکان هم جیب تار چی سروال هم جیب تار چی چپریاله ګرځر خراب کړي دي شار دا جارو دی پر نه بجې باندې وي سر خلاص خاله دې شپې وي د سر کشنان مکتب ته رواني خو واز نیولی زده دوړې پخلنه نه وایي بالا خو لکه د ډاکټر سره چې دی ملاوي دا معلومدار خبر د زموږ پیغام نشر.
ګران اوریدونکو دا وستاس هغه پیغامونه چې درن وځي د خبرونې په چوکاټ کې مو ځای کړی و نو په دې هیله چې اړوندو چارواکو دغه پیغامونه اوریدلې وي او ستاسې د وړاندیزونو او ستونزو د حل په لاره کې عملی ګامونه اوچت کړي د نن ورځې خبرونه قرار قرار مخ په تمامېدو ده. نو په دې یادونه سره چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړ شوی دی او په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل دغه پروګرام ته پیغامونه راولېږي او خپل نظرونه وړاندیزونه او ستونزې زموږ سره شریک کړئ. تاسو ته تر راتلونکي خبرونې پورې ښه روغتیا او سوکاله ژوند غواړم. آرامي او بریالیتوب مو په نصیب سه. خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
گل دے پر زلفوں باندے قطار دے والا چشمان دے محبوبا گل دا انار دی توبہ توبہ گل دے پر زلفوں
ازادي رادیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.